تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی خواهد رفت.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې مزه سفی ولستان اگزایمو ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا د ولسمشری ټاکنو دوو کاندیدانو ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن په یو مناظره کې سره مخ دي. د دوی مناظره د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو په جورجیا ایالت کې د سی ان ان په ټلویزیونی شبکه کې پیل شوه. دا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو تر ټولو زړو کاندیدانو مناظره ده چې میلیونونه امریکایان دمګړی په ژوندۍ بڼه ګوري. په دغې مناظره کې تر دې دمه د امریکا په داخلي مسایلو باندې بحثونه شوي دي چې د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل باندې سختې نیوکې شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم دارنګه د خپلو خبرو په پیل او اوس هم چې په بهرنۍ پالیسۍ باندې خبرې کوي د افغانستان په مسلې باندې ډېر ټینګار کړی دی. ښاغلي ترامپ د افغانستان څخه د وتلو مسله د امریکا په تاریخ تر ټولو د شرم وړ خبره بللې ده چې په خبره د بایدن اداره مسؤوله او پرده. په دې اړه به وروسته هم تاسو ته جزئیات خبر کړو. پاکستانی رسنی وایي د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی آصف درانی به د دوحې په کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب وکړي. ډیپلوماتیکو سرچینو پرون جیو نیوز ټلویزیون ته وویل پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې په دریم کانفرنس کې ګډون ولري. د دې میاشتې په پیل کې طالب چارواکو هم د دوحې د خبرو په دریم پړاو کې چې ټاکل شوی د جون په 1 پیل شي خپل ګډون تایید کړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن د افغانستان په 14 ولایتو کې د باران، تیزو بادونو او د سیلونو دراوتلو اټکل کوي. د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویل د سالنګونو په شمول په پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، سمنګان، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او لوګر کې د بادونو، بارانو او سیلونو احتمال شته. د خبر پاڼې پر اساس د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 15 ملي مترو او دغه راز د بادونو د سرعت کچه په بیلابیلو برخو کې په ساعت کې 50-80 کیلومتر پورې اټکل شوې. نن د ایران د ولسمشری انتخابات تر سره کیږي. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې د سرطان چنګاخ په اتمه ورځ له هغه پلان شوې چې د ایران پخوانی جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی په یو هوایي پیښه کې د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای او ځینو نورو خلکو سره ووژل شول. د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د وروستیو راپورونو په اساس باندې د ګڼو خلکو د ګډون تمه نه کیږي ځکه چې په ایران کې په ګڼو داخلي مسایلو له هغې ډلې له مهسا امینی وژل کېدو وروسته په خلکو باندې د رژیم زور زیاتی خلک له انتخاباتو څخه له ګډونه منصرف کړي دي. د راپورونو په اساس اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 46% د رایو په شرایطو برابر کسان برخه واخلي. خو د ایران رژیم وایي تمه لري چې ګڼ خلک په دغو انتخاباتو کې اشتراک وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې هند د کرکټ پای لوبې ته لار پیدا کړه. هند د انګلستان ټیم ته په 28 منډو ماته ورکړه. دغه لوبه بیګا په نړیوال جام کې وشوله. هند په شلو ورونو کې د وولو بهاړو په سوجدو 101 منډې وکړي خو انګلستان ټیم یوازې 103 منډې وکړي او په 14 ور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته نن د امریکا د ولسمشری د ټاکنو د دوو کاندیدانو پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ او سنی ولسمشر جو بایدن ترمنز مناظره روانه ده. د امریکا په ګڼو کورنیو مسئلو او داخلي مسایلو چې دواړو په یو بل باندې سختې نیوکې کړي دي، د افغانستان مسله هم د خبرو یوه لویه برخه تشکیلوي. پخوانی ولسمشر ترامپ وویل،
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out.
ترامپ وویل چې موږ په قوت او په عزت سره راوتلو، خو پر بایدن نیوکه وکړه چې په تر ټولو شرمناکه لاره باندې افغانستان پرېښود. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په ایران کې نن ټاکنې دي. ایستاستان اگزای چې د ایران مسایل څاري وایي،
دوی رسمی نظر سنجی هم خیت ممکن شپږ څلوېښت فیصد خلک ګډون وکړي، خو بیا هم کل سخته ده چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډېر لوړ نه وي.
نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
راځو اول مطلب ته. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو کاندیدانو، ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ ترمنز مناظره روانه ده. دغه مناظره شاوخوا نیم ساعت مخکې د امریکا د جورجیا ایالت په مرکز اتلانتا کې د سی این این تلویزیون شبکې په مرکزی سټوډیو کې پیل شوې ده. دغه مناظره د هزارو ګډون پرته پیل شوې ده او شاوخوا نوي دقیقې نور به هم دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مناظرې پیل وکړ او په پخوانی ادارې باندې نیوکې وکړې چې د دوی لپاره سخت شرایط پرېښودل.
We got to take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. Pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach into your arm. You'll be all right. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was terrible. And so what we had to do is try to put things back together again.
ولسمشر بایدن نیوکه وکړله چې د دې ادارې ته د ولسمشر ترامپ له ادارې نه ګڼ خراب اقتصادي شرایط ورپاتې، او تر څنګ یې د دې ادارې د ولسمشر د پخواني ولسمشر ترامپ لخوا د کووید په وړاندې په ګڼو مسایلو کې ناکامۍ مجبوره شولې چې پاکې کړي. د ولسمشر بایدن لخوا همدارنګه په ګڼو نور مسایلو کې چې اقتصادي مسایل په سر کې و، په ترامپ باندې ځینې انتقادونه وشول. خو پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ هم د بایدن په ځواب کې ویل چې په ګڼو اقتصادي مسایلو کې لاغې ډلې په قرضونو او په نړیواله کچه باندې د امریکا په حیثیت کې د بایدن اداره پاتې راغلی ده. د ترامپ لخوا په بهرني سیاست هم دارنګه په ګڼو نور مسایلو کې ځینې انتقادونه وشول چې افغانستان یې په سر کې وو.
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out. It was the most embarrassing day in the history of our country's life.
د ترامپ خبره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم ورځ وه. البته د افغانستان څخه د راوتلو مسئلې باندې پخوانی ولسمشر ترامپ د بایدن اداره په تر نیوکو لاندې ونیوله. ترامپ ویل چې دا کله افغانستان راوتنو په عزت او قوت سره به راوتم. پخوانی ولسمشر ترامپ همدارنګه د مناظرې د بهرني سیاست په برخه کې هم په لومړي سر کې له افغانستانه په راوتلو باندې د بایدن په ادارې سخت نیوکې وکړلې، او هغو دیارلسو امریکایانو سرتیرو قربانیو ته اشاره وکړله چې د تخلیه د ماموریت پر مهال په یو لویه چاودنه کې له ګڼو لسګونو نورو افغانانو سره یو ځای ووژل شول. د ولسمشر بایدن او د همدارنګه د ترامپ ترمنځ دغه مناظره لا هم روانه ده، او په ګڼو نورو مسایلو باندې به هم بحثونه کیږي. د ترامپ همدارنګه د بایدن په ادارې باندې انتقادونه کړي چې په لوی لاس یې د امریکا میلیاردونه ډالر وسلې او مهمات افغانستان کې پرېښېدي دي. ازادي راډیو په ګڼو نورو پروګرامونو او خبري برخو کې به هم په همدغې مناظرې باندې تم کیږو. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس ورزو د افغانستان او د امریکا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د مناظره په ارتباط باندې د افغانستان د امریکا کې میشت لیو افغان کارپو او د امریکا د پانتون استاد خغلی نجیب آزاد سره مرکیته له خغلی آزاد مې مخکې پښتنه کړې و چې کوم ګڼ مسائل او مهم مسائل ممکن د ترامپ او د بایدن په دغه مناظره کې وپوښتل شي او په څنګه شرایطو کې دغه مناظره ترسره کیږي.
د دوړو کاندیدانو په خوانې مناظرې ته څلور کاله وړاندې کوم مناظره چې د ترمن سوي هغه ته په کتو خلک وسم ته ډیره بریده احساساتي چلند کوي د مناظرې سره، ځکه په تیره څلور کاله وړاندې هم چې د مناظره کړې وه ډیره بریده شخصي بریدونه په یو بل باندې وسوله او هغه کوم شخصي هغه پرسنل مسایل چې دی هغه یاد فولت. په تر دې وړاندې پنسلوانیا کې ښاغلي ټرمپ دا وویل چې دی به د بایدن سره په قراره په آرامه او په سیاسي لهجه خبرې کوي او کنه په هغه باندې به شخصي بریدونه کوي. دا یې خپلو خلکو ته وویل. نو په ټوله کې د مید ویسټ ورته ویل کیږي، یعنی دغه منځنی ختیځ سیمه د امریکا، البته د امریکا دغه منځنی ختیځ ایالتونه چې دي دا تر ډېره بریده پورې د ټرمپ پلویان دي. خو د دې اخوا نور څومره سټیټ چې دي، په ځانګړې توګه هغه سټیټ چې په هغه کې ډیری امیګرینټس یا مثلا مهاجرین دي چې د اوس نه ډېر شو څلوېښتو شو پنځوس کاله مخکې راغلي امریکایان سوي دي، هلته بایدن خپل ډېر پلویان لري. په ټوله کې کوم مسایلو ته چې خلک ډېر په تمه دي هغه همدغه ته دي چې د یوکرین په مسله کې، البته په نړیواله کچه باندې د اسرائیلو په مسله کې، او بایدن پوهېدل دی چې په دې مسله کې د امریکایانو هغه طرفداري یا د امریکایانو ستاینه د ځان سره ولري. خو په داخل کې د متحده ایالاتونو کې چې کومې نیوې کې په امریکا په بایدن باندې سوي دي، هغه په ډېره تډېره برخه په صحیح برخه کې سوي دي، چې هغه ژمنې چې بایدن د خلکو سره کړی وي چې هغه صحیح بیمه او دې مسایلو کې به امکانات ورکوي، هغه سندې دي ورکول شي. او له دغه څخه به ټرمپ استفاده کوي. یو ته ټول ډېره مهمه چې د ټرمپ چې په دې مناظره کې به ډېر ټینګار وکړي هغه به د افغانستان پر مسله باندې
مورد وروسته پوښتنه وکړم. خو اوس به تاسو د شخصي مسایلو یادونه وکړه. ځینې تورونه څه مهم تورونه دي چې د دوی ترمنځ ممکن تبادله شي او پر یو بل د نیوکو لپاره سره وکاروي؟
دواړه تقریبا ورته تورونه لري. ورته تورونه په دې معنی چې د بایدن یعنی ټرمپ خپلو خبرو کې یادونه غیر مستقیم کړې ده. د بایدن په زوی باندې تور دی، البته چې د امریکا د قوانینو په اساس باندې هغه یو بیل شخص دی که هغه د یوې ادارې نمایندګي کوي او که هغه حقیقي او حقوقي شخصیت وي. خو دا چې د بایدن زوی دی نیوکې پر کیږي چې هغه مثلا د وسلو په مسایلو کې هم ځینې تورونه په هغه لګېدلي دي. او د دې تر څنګ پر ټرمپ باندې چې دا میاشت وړاندې محکمې هم ځینې تورونه ثابت کړل چې هغه د فحشا په برخه کې هم د سرمایه ګذاري کړې ده او په مالیاتي برخه کې هم د غبن کړی دی. د امریکا حکومت ته مالیات نه دي تحویل کړي. دغه دوه برخې په شخصي برخو کې دغه دوه تورونه باندې ډېر زیات دی تمرکز وکړي. یو به څومره د پر دزوی مسله راخلی او بایدن به بیا د خپل مسایل راخلي چې محکمه هم محکوم کړي.
اوس پر شو بهرني سیاست ته کسام چې په تیرو مناظرو کې ډیر دغه بهرني سیاست ته ډیر هغه نه وکړي، یعنی لوی برخه داخلي مسایل د امریکا او خدا ور، ځکه چې ترامپ خوانیو مرکو مسایبو کې هم د افغانستان موارد ډیر یاد کړي دي. فکر کوي چې واقعا به د افغانستان اړوند ځینې مسایل چې ترامپ په بایدن باندې د نیوکې لپاره کاروي هغه بیا هم هایلایټ شي یا د پام وړ وګرځي؟
هغه به ځکه هایلایټ سي چې په تیره کې د امریکا په بهرني سیاستونو کې داسې یو ډېر لوی ستراتیژیکه او داسې ډېر لوی تراژیدي پریکړه نه وه سوې، لکه د افغانستان په مسله کې چې هغه د امریکا په تاریخ کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه وه او په هغه کې امریکایان څه رقم چې راووتل او د افغانستان دولت چا تور پاته سه. ټرمپ دا هڅه کړې ده په وار وار دا نیوه کړې ده چې دا د بایدن د دولت یا د حکومت ناکامي وه. ټرمپ تازه په تازه وویل چې هغه هوایی اډه چې په ټوله سیمه کې البته بګرام یادوي چې هغه د امریکا تر ټولو مهمه اډه وه په جنوبي او منځني آسیا کې، هغلته نن چین پروت دی. دا د بایدن خبرې دي، یعنی د په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان مسله باندې ډېر زیات ټینګار کړی دی. هدف د دوی د افغانستان نه دی، لاکن الته د بایدن د ادارې کم هغه خالیګا چې دا هغه بده په وار وار دا یاد کی چې په دې کې د امریکا 3 ټریلیون ډالر مصرف شوی دی په دې جګړه کې او شاوخوا 3000 امریکایانو وژل شول او په سره کې موږ راووتلو د میلیونونو د میلیونونو ډالرو میلیارډونو ډالر وسلی الته پات شوی دا هغه مسایل دي چې شم به یادونه وکی حال دا چې په مقابل کې به طبي خبر د بایدن هم دا وایي چې دا پریکړه په دوها کې د ترامپ د ادارې پر مهال سوی وه خو هغه بیا خپل په دفاع کې به هم دا وایي چې دا ما به داسې نه کوم چې مشروط راوتلو
وخت مکم دی فقط لاند کړه ته وایي چې د افغانانو لپاره دغه انتخابات څومره مهم دي
په ټوله کې ډېر زیات تاثیر به ونه لري لبا د مرغه هغه ډول چې د افغانستان مسله په 2009 کې را پیل شوه دواړه ادارې تقریبا ورته چلند د افغانستان د موضوع سره وکړه د افغانستان د مسلې سره وکړه او د افغانستان د مخالفو جهتونو سره ورته چلند وکړي په ټوله کې د افغانستان لپاره ډېر مهم نه دی روان ده البته یو برخه چې په ټوله کې په امریکا کې ریپبلیکنز او بیا په ځانګړي توګه ترامپ د مهاجرینو یا د امیګریشن د مسلې سره خورا ډېر حساسیت لري نو د افغانستان د هغه امیګریشن یا ایواکویشن یا د هغه قضایه او پاک لبانی چې نن هم د امریکا سنا او کانګرس په دې ټینګار کوي چې لسګونه زره افغانان آلته چې هغه مستحق افغانان چې باید امریکا ته راغلي وي یا ژوند چې په خطر کې دی د یو په قضایه باندې ځینې ویره داسې شته چې ترامپ راځي حکومت د دوه وخت د دوه واکې کیږي نو د ریپبلیکنز او د خپل شخص د ترامپ چلند د امیګرینټ سره یا د مهاجرینو سره د مهاجرینو د قوانینو سره هغه ناسم د یو خلق شی خاطرې ځنه نه لري تر دې ها خواته به د افغانستان د فاره په ټوله کې په لوی انزور کې که ریپبلیکنز په دفتر کې وي او که ډیموکراتان وي په اوسني شرایط د افغانستان مسلې ته په کتو ډیر زیات مثبت یا منفي تغیرات به د افغانستان په قضیه کې ونه
لري مننه ښاغلی آزاد کور مو ودان
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی او د افغان خزو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو انتقادونه وکړل چې د دوهې اصلي غونډې ته د خزو او مدني ټولنې استازي نه دی بللي ورسره لدی چې سرګند شوه د دوهې د کانفرنس د لومړۍ ورځې په غونډه کې به خزي ګډون نه لري د یو شمېر افغان خزو او د بشري حقونو فعالانو انتقادونه زیات شول ملګری ملتونه وایي د دوهې د کانفرنس ورسته ورځې د خزو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ملاتړ ته ځانګړې کړې ده تفصيل له اسمت اتاروان اورو
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په دې سخت انتقاد وکاوه چې د دوهې په غونډه کې افغان میرمنو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او له ملګرو ملتوي وغوښتل چې خپل لار بدل کړي هغې ټینګار وکړ چې د ښځو له ګډون او بشپړې رهبرۍ پرته به د افغانستان په اړه د دوهې خبرې هیڅ ډول مشروعیت ونه لري اغلی یوسفزی په یو پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼ یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ویلي چې په دوحه کې طالبانو ته د یو اړخیزی بلنی او لدې غونډې څخه د شزو د استلو په اړه خپل اندیشنه او مایوسی د ملګرو ملتو سرمنشي ته څرګنده کړې ده د په دې پیغام کې له افغان شزو سره پیوستون شو د لایو ټینګار کړي چې د افغانستان په اړه په غونډو کې د نیمایي وګړو لپاره مغورځول خیانت دی په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د سرمنشي لبرسیالي روز میری د کارلو سره په یو آنلاین یا مجازي غونډه کې یو شمېر افغان میرمنو په دې نارضایتي ښکاره کړې چې افغان ښځې او د مدني ټولنې غړي د دوهې د دریم کانفرنس استی ناسي ته نه دي بلل شوي د افغانستان د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر نرګس نیهان په خپل ایکس پاڼ یا پخوانی ټویټر کې له اغلی د کارلو سره د یو شمېر افغان ښځو د مجازي غونډې په اړه ښلي چې ملګرو ملتونو د دوهې په غونډه کې د افغان ولس غوښتنې او غږ له پامه غورځولی او دا غونډه د نړیوالې ټولنې او طالبانو د علاقې وړ موضوعاتو ته ځانګړې کړې ده له بلې خوا د بشري حقونو فعال زبیدی اکبر چې د ملګرو ملتو له لوري د دوهې غونډې ته بلل شوې ده پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به ګډون ونه کوي دا د دوهې اصلي خبرو ته د افغان ښځو او فعالانو د نه بللو په خاطر د ملګرو ملتو پر پریکړه اعتراض لري
ما له یونانه یو برنلیک ترلاسه کړ چې د دوهې په حاشوي غونډه کې ګډون وکړم چې د دوهې له اصلي غونډو وروسته د جولای په دوهمه جوړیږي ما دا بلنه په دې دلیل رد کړه چې دا اصلي غونډه نه ده خو یوازې د دې لپاره چې د مدني ټولنې او د ښځو له لوري فشارونه زیات شوي و پریکړه وکړه چې په پای کې یو ورځ زیاته کړي او هغې ته د مدني ټولنې یو شمېر غړي او د بشري حقونو فعالان راوبولي
جامعه مدني او فعالین حقوق بشر دعوت کړي
بلګری ملتونه وایي د دوهې دریم غونډې هدف لنړی سره د افغانانو لګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. د ملګرو ملتو ویندو سټیفن دوچارک د یکشنبې په ورځ د جون په درویشتمه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په دې غونډه کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه په ټولو بحثونو کې مهم موضوعات وي. د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون د 1.5 نیټې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډون ونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې په غونډه کې د ایجنډا مهم موضوعات له مخدرو موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده چې دا په ښځو پورې تړاو لري. دا د ملګرو ملتو په قربتو په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو پر ضد له پاکستان سره همکاري نه کوي. خواجه آصف په یوه مرکه کې وویل ایران د پاکستان له لوري د نویو پیلیدونکو عملیاتو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د پښتنو یوې جرګې له دغو عملیاتو سره مخالفت کړی دی. تفصیل اسمت څاروانه ورو
په دسال کې چې پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان او ایران پولو ته نږدې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان په امنیت کې د طالبانو د حکومت د نه همکاري او د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د ایران د مهر خبری آژانس او پرس تلویزیون د راپور پر اساس خواجه محمد آصف پرون پنجشنبه د خپل هیواد یو خبری چینل ته وویل چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له ایران سره کوم ستونزه نه لري، ځکه تهران د دې ناورین د له منځه وړلو لپاره د اسلام آباد د نویو عملیاتو ملاتړ کوي. ټاکل شوی دی چې پاکستان د عزم استحکام په نوم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. آصف په دې مرکه کې د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. څرګندنه ده چې د منظور څه ډول مرسته وه. تر دې مخکې پاکستان تور پوری کړی چې د ټي ټي پي جنګیالي د حملو لپاره د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپلې ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. د پاکستان دفاع وزیر د سې شنبه په ورځ ډان نیوز ته ویلي و چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې له پاکستاني طالبانو سره خواخوږي لري. تر دې مخکې ټي ټي پي په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د تیر جمهوري حکومت په باندې جګړه کوله. خواجه آصف ویل د ترهګرۍ ستونزه نه ده حل شوې او له افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو یې ناوړه اغیزه کړې ده. د یادونه وکړه چې اسلام آباد له خپل لویدیز ګاونډي سره اغیزمنه همکاري نه ویني، ځکه چې د طالبانو موقت حکومت د ګډو پولو په اوږدو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ضروري ګامونه نه اخلي. آصف ټینګار وکاوه چې د ترهګرۍ ضد دیوي عملیات به د هغو کسانو پر ضد تمرکز وکړي چې امنیت ګډوډوي او تروریستي بریدونه پلانوي. د دا هم وویل چې د عزم استحکام عملیات به له تیرو عملیاتو سره یو څه توپیر ولري او زیاتې کړه چې د پټو او استخباراتي معلوماتو پر اساس به اقدام کیشي. خواجه آصف په عین حال کې وویل چې دغه عملیات سیاسي انګیزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یوې جرګې په پېښور کې د پاکستان د پوځ له لوري د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړ. جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د عملیاتو د پیلېدو په صورت کې به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د 2001 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد څلورم لوی پوځي عملیات دي. تر دې وړاندې د پاکستان پوځ د ژغورنې لار، ضرب عذاب او رد الفساد په نومونو عملیات کړي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن
نن په ایران کې د ولسمشری انتخابات دي. دا وار لمخکې انتخابات وروسته لدې کېږي چې د دغه هیواد مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی په یوه هوایي پیښه کې مړ شو. د چارو ځینې کتونکي وایي په ایران کې هر هغه څوک واک ته رسیږي چې د دغه هیواد مذهبي مشر علي خامنهیی غواړي، خو ځینې وایي د ایران د اسلامي جمهوري نظام په منځ کې نرم دریځ او لاسخ دریځی شته. اسمت ساروان په دې اړه د ایران د چارو له نظر خاوند ډاکټر عیسی ستانگزي سره مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلی چې څه فکر کوي ایرانیان څومره لیوال دي په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د مهسا امینی د وژلو له اعتراضونو وروسته دا لومړني انتخابات چې کېږي نو هغه فضاته په پام سره د نظام په مخالفت کې د خلکو غبرګونو ته په پام سره طبیعي خبره ده چې واکمن ډله یا هغه د نظام اصلي سټې کوشش کوي چې ډېر خلک انتخابات ته راوبولي یا مشارکت زیات کړي. د دوی رسمي نظر سنجي هم ښیي چې ممکن 40% خلک ګډون وکړي، خو بیا هم اټکل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډېر لوړ نه وي، خو په هر صورت واکمنه ډله کوشش کوي چې خلک راوبولي او له دې پرته د اصلاح طلبانو یوازې یو کاندید موجود ده. دغه راز د اصولګرایانو هم په دوه ډلو ویشل شوي چې یو اعتدالګرایان یا عملګرایان دوی ورته وایي، یو هغه دي او یو د رهبر ته بیخي نږدې کسان دي. نو انتخاباتو کې کوشش به دوی کوي چې کسان ډېر کې، خو مخالفان هم زیات دي چې ګډون نه غواړي وکړي.
ستانکسی صاحب، ستاسو په خیال اصلي سیالي د چا ترمنځ ده؟
لکه چې مخکې ما وویل دوه ډلې دي، یو د عملګراو کسان دي یعنی قالیباف په دغو کسانو کې یادوي، او بل هم جلیلي کسان په شان کسان چې رهبر ته ډېر نږدې دي. نو اصلا د دوی هم هدف دا و چې دغه ډله سره چې کاندیدان کم سي طبیعي خبر دی دوی د کامیابي چانس زیاتیږي. خو لکه مخکې ما هم وویل دلته د رهبر پالیسیان هم باید مد نظر ونیول شي. تاسو شاید خبر یاستئ په ایران کې په هر مسجد کې د بسیجانو ډلې دي، بیا هر بسیجي ډله له بل مسجد سره ارتباطات لري. نو دغه حلقې دغه کړۍ چې دي انتخابات ډېر اسانه بدلولی شي، ځکه په هر مسجد کې د بسیجانو یا د سپاه کسان شته هغوی پر رای مستقیما تاثیر لري. هغه چې رهبر غواړي هماغسې مهندس کېږي په ډېره اسانه او په ډېره محرمانه شکل باندې. د رهبر هغه آرزو په حقیقت کې د دغو بسیجانو له خوا په جامعه کې چې په یو شکل باندې مطرح دي، یا په مسجدو کې یا په نورو وسایلو یا امکاناتو کې چې دوی نفوذ لري له هغو استفاده کوي.
پرون دوو محافظه کارو کاندیدانو انصراف وکړ، څه فکر کوئ چې د کاندیداتوري څخه د هغوی تیریدا به د محافظه کارانو لیکې پیاوړي نه کړي او په انتخاباتو به اثر ونه لري؟
په ټول کې اصلي سیالي د اصولګرایانو او د منځلارو ترمنځ ممکنه وي. یعنی داسې مهندسي کوي دوی چې دغه دواړه ډلې سره نږدې کړي، خلکو مشارکت زیات کړي. اصلا د انتخاباتو روحیه په ایران کې د نظام د بقا لپاره یو وسیله، ځینې خلک وایي چې دا یو وسیله د نظام د بقا لپاره. نو دوی د پزشکیان په شان داسې یو کس له منځلارو هم راغوښتل چې په دې انتخاباتو کې وي چې د خلکو ګډون په دې ډول زیات کړي. نو اصلي رقابت په پزشکیان که هغه پاتې شي، د پزشکیان او دغه راز د ممکن د قالیباف یا جلیلي یا هغه کسان چې رهبر ته نږدې دي یا اصولګرایان دي، اصلي سیالي به د دوی ترمنځ وي. خو ځینې اصولګرایان تیر سول، ځکه چې دوی نه غواړي چې وایي بیا د روحاني حکومت په وخت ورسي که دوی ائتلاف وکړي یا سره یو کاندید پاتې شي، هغه یو اصولګرایان هغه مختلف کسان مخلری شي، نو ممکن د دوی برای آسانه وي. خو البته دا لوب ډیر د رهبر لخوا هم تنظیمیږي چې یو ته وایي ته منصرفه شه، بل ته وایي ته ورشه اوس. یعنی داسې یو رقم مهندسي کوي چې خپل هغه آرزوی چې وي، هغه په یو شکل هغه هیلې چې وي چې څه غواړي دی وکړي، سیاستونه یې څه دي پاینده کې، هغسې یو لاره دوی، هغسې یو نظام یا هغسې حکومت ته یو لاره برابروي رهبر په خپله.
ومردل چې نن په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې دي، دا وار له مخکې انتخابات وروسته لغه پلان شول چې د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ګڼ نور کسان په یوه هوایي پیښه کې مړه شول، او د رهبر په امر باندې د وختي انتخاباتو لپاره ترتیبات ونیول شول.
ستا تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالعلی اشنا د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ تاسو ته پیغام پریږدم.